یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
خو د ځایي مقاومت مسؤلین وایي دوی لا هم په سنګرونو کې دي او پنجشیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
طالبان وایي چې پنجشیر ولایت پوره نیولی دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړې او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنجشیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والي دفتر د طالبانو لاس ته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول چې لا نه و داخل شوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
خود مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوی او وایي چې طالبانو پنجشیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنجشیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم، ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسېدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسېدو مخکې ویلي وو:
I will visit ICRC operations.
زبا د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطې او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه یې کلونه کار غواړي. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پرمخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په وروستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګره په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری دا کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړي او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکي چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بیولي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤول انتونی فاوچي وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکي به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد فایزر بایونتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د دې واکسین د دریم دوز بهیر د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د فاوچي په وینا د مدرنا واکسین د تقویتي دوز ته د اجازه ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. ښاغلی فاوچي ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتي دوزونه به خوندي وي، خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو بیا هم په دې اړه څېړنې پیل کړي دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولی خو د مقاومت جبهه دا ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالي نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، خو هلته د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او دغه راز د افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړي دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او وروستي پرمختګونه تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر. کې چیرته دی ذبیح الله مجاهد له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې وي. څه وویل ښاغلي مجاهد خصوصا د پنشیر په اړه باندې؟
ذبیح الله مجاهد، خبري کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیره د بهرنیو سره پر اړیکو، له افغانستان سره د مرستو، د کابل له هوایي ټکر او همدا ډول د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د ایس آی د درې سفر ته هم اشاره درلوده، خو هغه ته به وروسته اشاره درلوده. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر په بشپړه توګه تر خپل ولکې لاندې راوستی، که څه هم د دله قول چې پرون مازدیګر د پنشیر ولایت ډېرې سیمې نیولې وې، مګر د ولایت مقام دنده چې لوړاندې لا پکې څوک نه وو، دوی تاو او نن سهارې هلته وسلوال دننه شول او پر پنشیر بشپړ دوی ولکه راغله. لکه غلی مجاهد د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سولاغ ویل، اراده یې نه درلوده چې کنه جګړه وکړي. والته ځینې کړیو غوښتنې درلودې او د دوی په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډېرې زیاتې د واک یو جزیرې په توګه باندې مطرح کېدې، ځکه ونه منل شوې او د دوی حق دا و د دوی په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي، هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورته چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی، خو جګړه کې د دواړو لوریو تر خوا مجبور نه شته ما دقیق ارقام ورنه کول شي دوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورکړ که چیرې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا ترخواي په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت و دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلن.
بله، او نور کوم مسایل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاره معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسای د مشر دراتک پاره او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاره څه وایي؟
دا درست د مجاهد یو برخه د پنشیر پاره باندې چې زما ته اشاره ونه کړه اغال ته د ملکی خلکو د ځوان پاره باندې و چې مطرح شو چې لپیرو پینځو یا شپږ ورځو راځي هلته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. د دا ومنله چې ټلیفوني شبکې پرېږدي، برېښنا پرېږده، د خلکو لومړنیو توکو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو نن یې وویل چې تر له خاندانه نه چون لارې بېرته خلاصې دي او له ننه به هلته روغتیایي مرستې او د سربېره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. دغه بل بحث د بهرنیو سره بهرنیو هېوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري، سوله افغانستان سره مرستې وشي. وروستیو کې د قطر هیواد، د اماراتو، د عمان، بحرین او یو شمېر هیوادونو مرستو ته هم اشاره وکړله او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستیال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې افغانستان سره به بېلابېلو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث یې د حکومت د اعلان په اړه باندې و چې په لنډو راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي، خو څو ټکو ته یې نوره اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرستي ځکه شاید اصلاحاتو ته زمینه برابره شي، اما د ټاکنو برخه یې دلته یوه ته اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکی سرپرست حکومت به بیا دا ټاکي چې ټاکنې کېږي او که نه کېږي. خدای مونه ویل چې د دغه حکومت د اعلان کره نېټه د دې اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلودله، وی ویل چې میلیونونه ډالر ځان اوخته، اما د ملکی پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او د نړیوالو پروازونو یا الوتنو لپاره به هم ډېر ډېر چمتو شوی. په دې برخه کې د قطر، ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو مرستې ته یې اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی، د هغه سفر په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې وي، خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي ټول زندانونو د آزاد شویو بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه اغاړه اوړي دا اندېښنه یې شرعي کړه. غوښتل یې وی ویلې موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. ما مجاهد وویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل بیا هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر د نیولو په اړه د طالبانو د ادعا او دغه راز د اړوند نورو مسلو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد تازه خبری کنفرانس جزئیات راکول. بل راپور دا دی چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. دې سازمان په یو راپور کې وویل چې اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتیدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دیره دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي. په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره واوري. موضوع هم وروستي پرمختګونه د پنجشیر د ولایت نیول او دغه راس د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هیله ده چې دا بحث راسره تر پایه واوري. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن ګازو سوداګر او واردونکي د هیواد په لویو لارو کې د دوی د ټانکرونو د نه خوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمېر سوداګرو او اوبلن ګازو واردونکو شکایت وکړ چې لا هم په لویو لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندي نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وارداتو کې ستونزې، د اسارو په بیو کې لوړوالی، د اوبلن ګازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصېدو او د اوبلن ګازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن ګازو سوداګر او ټانګ لرونکي باید یوه اتحادیه رامنځته کړي تر څو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن ګازو ورځنۍ بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. خغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته به پام باید د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي دي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي وویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پرېکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شهزاده له څو اونیو ځنډ وروسته د شنبه په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلي وو، چې له امله یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کړې دي، او یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل چې دغه موانع ډېر ستونزې په خوار ولاړې کړې وې. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو نورو لویو ښارونو کې هم د سړک د سر هغه موانع لري شوي چې په خوا د امنیتي ننګونو له امله پر سړکونو ولاړې وي. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په اروزګان کې خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخیته هغه موانی لری کوي چې د کیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخیته د امنیت د تامین په مخې شول سوی وي او دغه موانی په شودل سره دوه پرېی سړکونه هم تړل سوی وي. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هوډې کړې دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلې سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرتې وې دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي میډي په مخ کې چې کومې موانی پرتې دي دغه موانی موږ اوس لرې کوو. دا موانی د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي هغه به پر هغو موم غږ دا دی چې خپل دوکانونه دې ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاد او حکمت الله شنه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور پر هغه مچکی کې به و نو دی خپل کور ته نسو کړلی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرې چاته ورکولی سې نه هغو ځینې نیولی، نو اوس هغه مچکې د لارې سره یې لاس ولې نو هغه کورونه یې لاس ولې ورسه ما څوک کولی شي هغه کورو ته ورسي ما څوک کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یې ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټوله سره یې لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وې ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د اورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې وړمه ورځ د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلي حمید دې سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه وپارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان او په ټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان ښودلی دی دا چې په پاکستان کې د دغو ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د مشال د همکار د راپورت.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر محل د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري؟ د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د هغو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
ترکمنستان تقریباً لور جاتا لو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر زیات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کوم ځای نو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالې رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغې نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.